السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې د غړې کې زه منوش تاسو قربایم چې په کې درته یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورنۍ او نړیوال مطبوعات مهم ټکي هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه چې زموږ همکار اسرار العالم مومند وړاندې کوي
افغانستان ته کډه شوي وزیرستانیان دا مهال پاکستان ته روان شوي. د پاکستان پوز مشر له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د ترګرۍ پر وروستیو پیښو غم راضي کړي او د ترکی هوایي شرکت یو کارګو جهاز را پرېوتی چې په کې څه باندې 1.5 کسه وژل شوي. افغانستان ته کډه شوي وزیرستانیان دا مهال پاکستان ته روان دي. د خوست په ګولان کیمپ کې د وزیرستاني کډوالو یو مشر خان دراز نن مشالې لوته ویل چې د 200 کورنیو قافله روانه شوې او کېدای شي ځینې ګاډي د پاکستان غلام خان سیمې ته هم رسیدلې وي.
کپله اوس روانه په دلار باندې غلام خان ته باندې ډېر ګاډي رسیدلې او ډېر په دلار باندې روان دي. کپله خو داسې بلخل د کپله خو د غلام خان نه جوړ دي، سیکل شیری کې دي، سیک بډا ډولی کې دي، اسماعیل خیلو کې دي. د هر طرف نه ګاډي مختلف ځکه چې د پلخال نن ورځ چې دا پوی خیل او محمد خیل دا اکثریت دا په کیم کې پرته دي. دا ګاډي د کیم نه دي.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې چې په کې زیاتره په بیلابیلو لارو خپلو کورونو ته راستنې شوې، خو باقی پاتې شپږ زره هم د هغوی د راستنولو بهیر پیل شوی. د پاکستان پوز مشر له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د ترګری پر روسي پیښو غم راضي کړي. د پوز مطبوعاتي څانګې ویان د میجر جنرال اسب غپور پرون په ټویټر لیکلی وو چې جنرال خمر جاوید باجوا له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان ټینګار وکړ چې پر پوله د ترګرو د تګ راتک په مخنیوي لړکې ورسره همکاري وکړي. د پوز مشر دا هم ویلي چې پر یو بل تورونو لګولو څخه دښمنانو ته ګټه رسي. د پوز مطبوعاتي څانګه وایي افغان ولسمشر د باجوا مننه کړې، بل پلو افغان حکومت پر دې راڅخه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترګریزو بریدونو وروسته یو شمېر افغانانو د تیر خالي په ورځو په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته احتجاج وکړ. دوی په اسلام آباد تور پورې کړ چې د افغان دولت مخالفه وسلوالو سره ملاتړ کوي. په ټول پاکستان کې د پولیو یا ګزنځ د درې ورځنۍ کمپاین لندن څخه پیل شوی. د پولیو مخنیوي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې شپږ 50 لک او قبایلي سیمو کې به 10 لک 1.5 زره ماشومانو ته د ګزنځ د څاڅکي ورکوي. خو د فاټا پولیو مخنیوي پروګرام ویان د خیلخان نن مشالې ډوزه ویل چې په ځینو قبایلي سیمو کې د خراب موسم له کبله دغه پروګرام ځنډول شوی.
شمالی او جنوبی وزیرستان کې هغه سیمې چې کم ځای کې موسم دی وجه واورو دی وجه کې سفل حل دی ټیمونو تک نه کیږي، هغه ته به ان شاء الله یې رسائی کوي وخت سره کې موسم څنګه څنګه بهتره کیږي.
د خبر پښتونخوا په څلور ډیر شونن کونسل او بلوچستان په څوال ضلعو کې هم د خراب موسم له وجې دغه کمپاین ځنډول شوی. مشال دوته وګستې په ننګرهار کې د دیالست تختول شو دنیا لیمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د ننګرهار د ولی ویان د توله خوګیانی پر مشال دوته ویل چې د دایښ وسلوالو په هڅه کمنه ولسوالۍ کې دنیا لیمان په یو مدرسې کې د ازماینې له بهیره تختول دي. هغه خوګیانی په هڅه کمنه ولسوالۍ کې د تختول شو دنیا لیمانو د ژغورنې لپاره د روانو هڅو په اړه د نورو جزئیاتو لور کول ډډه وکړه، خو ویل چې پرمختګ شوه دی. د افغانستان بیرغ با پر دولتي ودانیو نن هم نیم جوړند وی او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار، هلمند او کابل کې د وروستیو ترګریزو حملو له امله چې د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شول ملي ماتم اعلان کړ. پرون خبره شوې د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې اړه په یو فرمان کې چې د ملي امنیت شورا ته د ملي کولو دنده سپارل شوې غوښتنه کړې چې د وژل شوو اماراتي ډیپلوماټانو د نوی لپاره په کندهار کې یادګاری څلی جوړ کړی. د ترکی هوایي شرکت یو کارګو جهاز را پرېوتی چې په کې څه باندې 1.5 کسه وژل شوی. دغه الوتکه د قرغیزستان په سرخار بشکی کې له ایرپورټ سره نږدې را پرېوتې. قرغیز چارواکي وایي بوئنګ 777 کارګو الوتکه نن سهار وختي له مناس هوایي ډګر 100 کیلومتره لرې لاندې ولاړه. د مناس ایرپورټ مطبوعاتي څانګه وایي چې الوتکه د بادی په سیمه کې را پرېوتې او لږ تر لږه 2 کورنۍ سوځولي. استخباراتي ادارې د امریکا استخباراتي ادارې سیاي راتلونکي مشر جان برینن پر منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه کړی چې له خپلو خبرو سره سم پام وکړي. جان برینن ویلي جلبازۍ سره د امریکا کامی امنیتي ګټې نشي خوندي کېدی. د په خبره منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پکار دی چې له څه ویلو یا غبرګون ښودلو مخکې دا خبر یقیني کړي چې دا پر دې پوهه دی چې دې خبرو به په امریکا څومره جوره سرات وی. برینن پرون له فاکس ټی وی سره په امریکا کې ټرمپ ته د روس د ارادو له امله خبرداري ورکړ.
I don't think he has a full and appreciate.
نو موله وای ز فکر نکوم چې هغه د نړۍ په زیاتو سیمو کې د روس د صلاحیتونو نیت او فعالیت په اړه پوره معلومات لري، ځکه چې دا د امریکا د استخباراتي د روس مواري او دنده ده. زه ډېر هیله لرم چې په نوې امریکایي انتظامیه کې به له روس سره زموږ اړیکې ښه شي. د امریکا د استخباراتو افشا شوی رپورټ وایي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو پټ کمپاین امر کړی و چې هدف یې د امریکا په صدارت انتخاباتو کې د هیلری کلینټن خلاف ټرمپ ته ګټه ورکول وو. په بحرین کې هغه درې شیګان په دار دړول شوي چې د درې پولیسو په وجنه کې ککړ ګرځېدلي. دغه پولیس چې یو پکې د اماراتو وو په 2014 کال په یو عمومي چاودنه کې وژل شوی وو. یو بحرینی سارنوال ویل چې دا کسان پرون اعدام شوي. په 2011 کال د بحرین اکثریتي شیګانو د زیاتو سیاسي حقونو لپاره مظاهره کړې وې چې د سنی مسلمانانو په مشرۍ حکومت وځپلې. دا له هغې راهیسې اول وار دی چې په بحرین کې درې شیګان په دار ځړول شوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو درهم په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.88 روپۍ او په 28.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 14، بنو کې 1 او 9 او په کوټه کې منفي 6 او 0 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې په دغو موضوعاتو ریپورتونه لرو. نن د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو خپل سیمه ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوه. هلته په پکتیکا ولایت کې مشت وزیرستاني کډوال وای د دوی د ستنولو لپاره هم لاندې لارې د خلاص کړل شي. د پاکستان چارواکي وایي پوځي مشر افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله باندې د سرحدي انتظام موضوع سیړل شوې ده. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا ویلي چې په ناقانونه ګرځول شوو فرقه ییزو ډلو او وسلوالو ډلو کې فرق پکار دی، خو پوهان په دې اړه څه وایي؟
په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې خو هیڅ څوک نه مات نو بس دغه خبره چې پنجاب کې دوی کوم ملګري دي هغې ته پر روانه پوری هغې بچ کوي.
د پختونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته واګې د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 تر ماښام 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د ویګړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې افغانستان ته کډه شوی د خوست ولایت ګولان کیمپ د کډوالو د واپسې عمل د نن نه شروع شوه دی. په دې حوالہ را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د محل په ټلیفون پکړ خره. عمر دراز په خیر علي ګرانه، د دغه کډوالو د استنیدلو د عمل په اړه سره ورسته حال را سره شریکا.
ډېره مننه منور شاه. شمالي وزیرستان چې کم کډوال دي په افغانستان خوست کې کم میشته دي، د هغې د ستنولو لړۍ چې کم دي د نن نه شروع شوه. شمالی وزیرستان انتظامیه چې څومره هم چارواکي دي، دا رنګې د پاکستان فوج چې کم چارواکي دي، هغه غلام خان بارډر چې کوم پولا دا هغې ته رسېدلی دي، د بنو کمیشنر هم دغلته موجود دی. اوس چې مونږ کله خبرې وشوې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي سره، نو دوی وویل چې دغه کډوالو د رسنېدو چې کومه لړۍ ده هغه د نن نه شروع شوه، او هغې دپاره یې په غلام خان کې مکمل بندوبستونه کړي دي، ټینټونه یې لګولي دي چې کم زنانه او ماشومان دي، بیا چې کم ناروغان دي هغې دپاره یې ډاکتران لیډی ډاکټر هغه هم کېنولی دي، دوی دپاره یې ګاډي ودرولی دي چې څومره هم ټرکونه یا نور ګاډي لاګي چې دوی هلته رارسي، نو افغانستان چې کم ګاډي وي دوی سره هغې نه به سامان رړی پاکستاني ګاډو ته، او هغه به بیا هلته عرضي رجسټریشن کوي چې هغې نه پس به دوی نیغ بنو ګمبګه خلکیم ته راوړلی شي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دا مهال بالکل په بارډر باندې موجود وو چې هغه مونږ سره کومې خبرې وشوې، نو ده وویل چې دغه کډوالو لړۍ چې نن نه شروع شوه، نو 11 بجې غرمه دغه ګاډي پوله ته راورسېدل چې تر اوسه پورې 10 یا 15 چې کوم ګاډي دي مختلفې کورنۍ دي هغه رارسېدلی دي، خو په افغانستان طرف باندې چې چونکې سختې واورې شوې دي، لارې خرابې دي، نو هغې په وجه سره نن اولنې ورځ چې کومه دغه مرحله ده لږ سستی پاغې کې ده، خو دغل طرف ته دوی وایي چې پاکستان دولت دوی لپاره مکمل بندوبستونه کړي دي، او هغې لپاره به هیڅ تکلیف هم نه وي، لپاره انتظار دی چې کومې کورنۍ رارسېدلې دي هغې مرحله روانه ده، د دوی نوملیکنه رجسټریشن چې کوم دی هغه شروع دی.
ډېره مننه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز. وزیر وو چې د خوست ولایت نه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدلو د عمل پاړې د دې غاړې حال راک ورزو. افغانستان خواته اولته په خوست ولایت ګلان کیمپ کې میشته د مولوی خان دراز سره چې په خپل هم د شمالي وزیرستان نه کډه شوی دی، د غنه د مشال ریډیو خبريال زمونږه اسرار عالم مومند تپوس کړی دی چې دغه د واپسۍ عمل څنګه روان دی. نو مولوی خان دراز وویل
بالکل کډه خداسې چې په خوست کې اوس واورم شوې ده، خو دا کورونو باندې واوره پاتې ده، بس خلک ګاډي درول دي ګلان کیم کې د واپسۍ عمل شروع ده، 200 کډې تیار دي انشاءالله نن ځنه کډې خو وتلې دي، او ځنه خلک لګیا دي په غم باندې لارې ډکوي چې ډاکټر نیولې دي، دا کیم چې ګوره بالکل داسې نظرال ده شي چې بالکل د ګاډي باندې واورم تالی دي، په دا کورونو باندې تالی دي، خلک داس لګیا دي خپل خپل ګاډي بروي، 200 کډې تیار دي.
تاسو د واپسې لپاره چې کوم بندوبست شوی دی، آیا تاسو دا غیر مطمئن یاست چې څنګه
په خلکو به ودره اوس پته لګي؟ د 200 کارډ چې وزي د ګلان فارمانه چې ودره د پاکستان چارواکي ست پروګرام دی، د پر کړه دا کوم د کړه په خل اخ وته خو می د مشران ته ډاډ ورکړو، او په خل د معلومات یستانه چې کله کارډ وروزي دا پته ولګي تر دې تنظیمات می د پر کړي دی او کړي نه دي، په خل خو د می بالکل په تر شپه کې خوشاله دي او خپه دي، ځکه چې کور ته چې درې می څو کوي چې زما کور بډان یو کارو بای، نو خلک خوشاله دي بل تر ته خپام دي چې
خراب خان تو چې تاسو دا وخت اوس کم ځای کې ولاړېست، ګولان کیمپ کې استئ او څومره ګاډي دي هغې کې کډه اچول شوي دي، او ستاسو دپاره دغه چې کوم بندوبست دی هغه په څومره ګاډو کې شوی دی او چا کړی دی، او تاسو قافله کوم ځای ته رسېدلې؟
قافله خو داسې بلخل دی، قافله خو د ګولان خان نه جوړې دي، یو طرف نه خو یې ګاډه وځي چې په مندوزای کې پرته دي، خوست مرکز کې دي، سیکل شیری کې دي، سیک بوډا ډولی کې دي، اسماعیل خیلو کې دي، د هر طرف نه ګاډي مختلف ځکه چې د پلخال نن ورځ چې دا په خیل او محمد خیل دا اکثریا دا په کیم کې پرته دي، دا ګاډي د کیم نه دي، او کم خلک دي چې هغه د مندوزای او د خوست مرکز کې پرته دي، خو اکثر دا دوه کومینه چې دا په ګلان کیم کې دي ټول، او سبا ته چې دا به د مختلف ایریا نه دا ګاډي وځي.
خاندار صاحب کدار ته و چې ستاسو دغه قافله کم ځای ته رسیدلې ده؟
کپلا اوس روانه په دلار باندې ګولم خان ته باندې سولا ډېر ګاډي رسیدلې او ډېر په دلار باندې روان دي.
دا و په خوست ولایت ګولان کیمپ کې د وزیرستان شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی مولوی خان دراز چې زمونږ د همکار اسرار العالم مومند سره یې د دوی د واپسۍ د عمل په موضوع باندې خبرې کولې، او ویل چې قافله روانه شوې ده او وزیرستان ته به نن ځي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وي، چې په کې له خوست ولایت د دغو کډوالو د واپسې عمل نن څخه شروع شو، خو پکتیکا ولایت ته کډه شوې وزیرستاني کډوال بیا وایي چې د پاکستان حکومت تر اوسه د دوی د واپسې لپاره اقدامات نه دي کړي. دا کډوال غوښتنه کوي چې دوی د هم په لنډه لاره زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړل شي. بلخو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د دغو کډوالو خپل سیمو ته ستنولو په لارو چارو غور کوي. په دې اړه نور حال له سیمې زمون خبريال سلامي سودرا کوي.
د افغانستان صوبې پکتیکا په سیمه برمل لمن شه چکم را مېز کا بالون پراته دی. هغه یی چې د واپس تک په وخت دا ممکن نه دا چې میځ خپل را مې په وژدو غرجی زولیارو وزیرستان ته ورسو. حکومت میرا بنی وکی میشتا دې په لندو لیارو د رمو بوتلو اجازت راکی. په دغه بار یک شه یو قبایلی ډول خان مشال ریډیو ته په دا رنگ جاغیږي.
ګلم خون یار چې ما د ګاړه د ګاړه د پورا خلاص د حکیم ووز دې مولینا د سرابي په غره په لور په شورې دا راوي دا چې میر دول په راوي دا نشه نی مې نر پته کیږي دا ووب دې په دا سړی نه کې په دا وره کې د میر نامري مې را باندې دا و کوم چې د لاند یار خلاص کو د حکیم وی چې میر لاند ووري د ووب دې سره
یو بل کا بلی شرنواز ها دا غا خبره په دارنګ مخشه بیا یي
وارینا دی ووره دې سلای نه کوم کوم چې با په خالته تکلیف به نشې نشې دو غریبات را میر دا چې یار خو سوي دا د مول د کولا غا دا مې را باندې دا وکړي چې دا ګور وکړي یار خو سکو یا دا زول یار خو سکو یا دا لور یار خو سکو دا درې یار کې دا نشته را مې تل یار خو سکو په دلان دا یار ته میر ګور شي اول تا وای چې بیا تا باشي دا سیل نه چې خلک مکمله ته وي وسو
د رمیز کا بالیانو د دغه مشکل نامې چې د میران شام رستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور شرانای خبر کا هغه څه جواب را کا وار وای زنه
ور یو لار باندې هم دا حکومت طرف امر ته اجازت نه ملا او دې مر واپس راولو صرف او صرف غلام خان پلیار باندې مر ته اجازت ملا او بیا موږ جرګې ور سره وسینه دې جرګې کې دا درخواست وکړ تاسو دا غلام خان لار مسله وردا پرې وزي دا مال مې سره پارس کنه دې لایو سٹاک دې مر ته دا سیدګي ول لار دا غره ته کولا وکي نو موږ بیا ارمی سره مشوره وکړه دا یو لار مر ته کولا وکړه سیدګي دا صرف د مول لپاره ودا لار نو دا کم پکتیکا او بیرمل کې کم خلک راته دي نو دا چې کله ان شاء راځي او لیامر وو سم دي ته کې دې هم وو سم انټری وکړي دلته دې لته به ان شاء الله مر لار راوباس حکومت
دا غو کا بجانو دا هم وو هل چې د میجا بکا خیل کم تا ور تک خوش نه دای چرواکي د میجا سیدا خپل کلیو کورونو ته بوزي په بکا خیل کم کې به د رامو سمبالاول او د رامو سره ژوند ته راول ممکن نه وي. سیلاب مسعود مرشال ریجو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې چې پکې یې تیرونه په کابل او کندهار کې په وسلوالو بریدونو کې د شوې مرګ جوړ لپاره د افسوس څرګندونه وکړه. د پاکستان پوز وایي جنرال باجوا ولسمشر غنی ته وویل چې په یو بل تورونو لګولو امن دښمنه قوتونه ګټه پورته کوي. د پوځي چارواکو په وینا دواړو مشرانو د سرحدي تنظیم په اړه هم خبرې کړې دي خو افغان حکومت لا هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تفصیل درته احمد الله وړاندې کوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا وینا وا چې د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره د پولي څارنې نظام او استخباراتي معلوماتو تبادله پکار ده او په یو بل د تورونو لګولو نه د دې منطقې امن دښمنه قوتونو ته ګټه رسي. د ذکر ده چې افغان چارواکو د تیر سه شنبې په ورځ په کابل او قندار کې شوو بریدونو په غبرګون کې ویلي وو چې وسلوال ځکه په افغانستان کې د بریدونو ترسره کولو جوګه دي چې په قبایلی سیمو کې خوندي پټنځایونه لري. د آی ایس پی آر په بیان کې ویلې شوې دي چې فوزي مشر د دې اعظم سرګندونه وکړه چې پاکستان د دې سیمې نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره د افغانستان حکومت او اولس سره مرستې جاری ساتل غواړي او وی ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي دي. یاد دي وی چې د تیرې میاشتې په یو دیرشتمې نیټې هم د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان اولس مشر اشرف غنی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د فوز مشر سره ټلیفوني خبرې کړې وي او د نوې کال مبارکۍ سره سره د پاکستان او افغانستان امن یې د دې منطقې لپاره ګټور بللې وو. دا دې هم یادوي چې د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تیر کال نومبر میاشتې په 9 نیټه د پاکستان شپاړسم فوزي مشر په توګه چارې سنبال کړې وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته په پاکستان یا افغانستان کې چې کله هم ترهګر بریدونه رامنځته کیږي نو دواړه هیوادونه اکثر تور په یو بل پورې کوي، خو پښتنه دا ده چې کابل او اسلام آباد د خپلو خپلو تورونو په حق له شواهد هم کله یو بل ته ورکړي او کسنګه. زموږ همکار مجید بابر په خپل رپورټ کې د دې پښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده. راځي په ګاډې باورو
د تیرې نه په ورځ د افغانستان په کندهار، کابل او هلمند کې د هغو وسلوالو بریدونو چې پکې په لسګونه کسان وژلې شوي او ژوبل شوي ول. که څه هم ذمهواري افغان طالبانو منلې ده، خو په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو تور پورې کړی چې په دې بریدونو کې پاکستان لاس لري. همداراز په وروستو کې په بلوچستان کې په وسلوالو بریدونو کې د افغانستان د ککړتیا تورونه پورې شوي دي. پښتنه دا ده چې کله داسې بریدونه وشي نو آیا دواړه هیوادونه له یو بل سره رسمي اسناد او شواهد شریکوي او کنه یوازې تورونه پورې کوي؟ په کابل کې یو حکومتي واکې د نوم نه خاودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې یې له اسلام آباد سره بلکې نړیوالې ټولنې سره یې هم ثبوتونه او اسناد شریک کړي. خو په کابل کې د پاکستانی سفارتخانه ویان د اختر منیر دا نه مونی وای کابل ورسره هیڅ شواهد نه دي شریک کړي.
دا لکه ډېره بدقسمتي ده چې په افغانستان کې قلم سپیخه کیږي نو بغیر څه تحقیق نه پاکستان باندې دا غیر تور لگولې کیږي. نو دای څنګه موږ تاسو ولې شي بي دي او نو مطلب دا دی چې دغه نه زموږ سره انوالمنت شته او درې مې دا خبره چې دغه ټیخ کې مونږ یو نو مونږ نه راغختل یو نو نه موږ ته چا دې بارے کې څه پروفس مونږ ته نو موږ سره شیر کړی دي نه زموږ سره هیڅ څه من کړی دي او نه دي کې مونږ انوال یو.
بلخه په دې نګدو کې په بلوچستان کې د هغو طرح ګورې د پیخو چې ذمہواری لشکري جنگ وی عالمي وسلواله ډلې هغستې وا پاکستانی چارواکو یې تر شاد افغانستان نو مغستې وو. په دې اړه مو چې کلا د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند انوار الحق کاکر نو پختل چې تاسو سره په دې اړه کوم کلک شواهد وو چې تور مو په افغانستان ولګول؟
بالکل زموږ دارنګ نن تاسو په پرون یا بل ورځ د دلی چې زموږ په یو ان کې چې کوم امباسډر ډاکټر مریا لودی هغه هم یو داسیر یا کتابچه راغونډ کړی ده. په هغه کتابچه کې زموږ د حکومت هم ډیر کنټریبیوشن دی او انپوټس دی چې کوم یو ان سیکرټری جنرال تم په لاس ورکړی دي.
خو د خالی په ورځ د کندهار، هلمند او کابل د ترهګرۍ د بریدونو په خبرګون په لسګونو احتجاج کوونکو په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته په شعارونو کې د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI نوم د دغه بریدونو سره د تړاو په توګه اغستونو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یو ځانګړې غونډه ته د افغانستان سفیر محمود سیکل د پاکستان نوم وانخست. خو سیمهیز هیوادونه یې په افغانستان کې د ناکرارۍ لپاره
Taliban waged multiple terrorist attacks in Kabul, Kandahar and Helmand.
Talibano pa Kabul, Kandahar aw Helmand ki gad briduna ukral aw da khazo ma shuman pa gadun gansh miru lasi khalak yo wajal. Mug pa de bawari yo che trahgari awazi par har adkhiza taglara mati khore shi. په ملګرنه او بل د پلونه بهر هغه قوتونه چې د دې ملت اړوي په افغانستان کې د تشدد لړۍ نیخ پنیغه د هغه پټنځایونو سره تړاو لري چې په سیمه کې موجود دي او د هغه پټو ځالو نه افغانستان کې د خپل سیاسي او مالی ګټو لپاره تشدد پر مخ وړي.
for the continuation of their malicious activities.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت د پلټونو د سانګي په خوانی مشر پاسوال میرزا محمد یارمند وای دا س ډیر اسیران ور سره دي چې د افغانستان په نام نه کې د پاکستان لاسوهنې ته اشاره کوي.
پاکستان مشران دا وایلی دي دا اعتراف کړی دي او مون کافی اسیران لرو پاکستاني په خو هم درلود دا ټول نه هي هم د چې پاکستان لاسوهنه کوي او تورست لګي.
یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې کډواړه غونډي هیوازونه غواړي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي نو باید په یو بل د تورونو لګولو نه لاس واخلي، د وسلوالو پر ضد ګډه تګلارې جوړ کړي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نیخ پنیغه خبرې ترې وکړي.
دا مشال ریډیو دا
نن په ټول پاکستان کې د پولیو یا غزان پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع شو چې په کې به د چارواکو په وینا د هیواد په یو سل شپږ پېته ضلعو او ښارونو کې له 15 کلونو کم عمر په لکونو ماشومانو ته د دغه رنځ د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. په پاکستان کې تیر کال د پولیو نورلس نوي کیسونه مخې ته راغلي چې دوه یې په قبایلي سیمو کې درج شوې دي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر رپورټ کې اورو.
پټول پاکستان کې نن د 15 کالونو نه کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا غوزن ناروغي پر ضد درې ورځنې پولیو مهم روان شوې چې د غوزن ناروغي پر ضد به ماشومان ته پولیو کترې ورکول شي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو صحت محکمو او پولیو پروګرام مشرانو په وینا خیبر پختونخوا کې قریبا شپږ پنځوس لکه د پنځه کالونو نه کم عمر ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د ګوزڼ ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوي. دوی وایي د لړکې د هرې سیمې لپاره مخصوص ټیمونه، موبایل ټیمونه او د صحت په مرکزونو کې بندوبست کړی. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام مشران وایي چې قبایلي سیمو کې هم دغه مهم په دوران کې به لس لکه دیرش زره ماشومانو ته د ګوزڼ ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوي. دوی وایي خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان وانا کې به دغه مهم څو ورځې پس کوي چې فیلحال دغلته تیاریانې نه دي شوې. د فاټا پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد خان په دې اړه مشال ته وویل:
شمالی او جنوبی وزیرستان کې هغه سیمې چې کم ځای کې موسم دی وجه واورو دی وجه کې څه فلحال د ټیمونو تک نه کیږي، هغه ته به ان شاء الله یې رسائی کوي وخت سره کې موسم څنګه څنګه بهتر کیږي. وایي چې با ماشومان له پولیو ویکسین ورکړي وانا بیلټ کې د پولیو ټیمونو اضافه کیږي، نو هغلته چې کم دی او څو ورځو پس په پولیو ویکسینیشن به چې کم دی سټارټ کیږي. لکه شانتې خیبر دی آئی کې پی سی آر کمیټي وخت ہے چې آئی تیار ریو کی دی سورز دی کم نه حل تاوم کمپین نی سار شوی دی التا به شروع کای ان شاء الله خوکی کی بخامخه.
دا پولیو پروگرام مشرانو په وینا د ټول پاکستان یو سلو شپکش پتا زلو ایجنسو او ټاونونو کې بعد غدری ورزانه پولیو مهم کیږي. دوی وای کوټا پشین او کیلا عبد الله کې با پولیو مهم د درویشتمه نه تر نه ویشتمه نیټه پورې کوي. دغه شان روان مهم د بلوچستان په سوارل زلو کې د سخت واوري لامل ځنډول شوه او د دوی په وینا خیبر پختونخوا په سلور دیش یونین کونسلو کې هم د سخت واوري ورېدو لامل روان مهم ځنډول شوه دی چې د موسم د خکې دو سره سم به د غسیمو او زلو کې پولیو مهم تر سره کولې شي. د صحت محکمو او پولیو پروګرام مشرانو په وینا تیر شوه 2018 کال کې په ټول ملک د ګوزڼ ناروغۍ یوازې 19 کیسونه مخې ته راغلي ول چې پکې د قبایلي سیمو نه 2 کیسونه د جنوبی وزیرستان نه راغلي او د 13 کالونو په پرتله د غشمیره او سو چند ټیټه شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا په ترکیه کې اغوا کړل شوی د پیښور ناګومان فضل امین چې د دغه هیواد د پولیسو د اغوا کارو له منګولو خلاص کړی د خالی په وخت خپل کور ته رسېدلی. نوموړی وایي خپل یو ملګري تختونکو ته حواله کړی و او بیا یې ترې 50,000 ډالر تاوان غوښتلو. تفصیل د شانواز ترکزی نه اورو.
په ترکیه کې د تختونکو نه د پولیسو په مرسته را خلاص شوی فضل امین خپل کور ناګومان پیښور ته را رسېدلی. فضل امین وایي درې کالونه وړاندې ترکیه ته په غیر قانوني لارو لاړو ول خپل یو ملګری تختونکو یا بونګا اخستونکو ته حواله کړ.
ای بس دا ویل په دبان زمون 50,000 ډالر چې دا چا راوسته او هغه زمون دوه درې سرور کال راستیر کړی دا 50,000 ډالر تاسو را کینو بیا وتا مون فرید چې چا بوتل هم دا غره هم نو او چې چا کې نو ولم دا رئیس نو خو دو خو بیا رضا نو مروته په فیسبوک کې مناغه درضا اميني پنو باندې لگا ائیډیا ني
دی وای چې په هغه باندې د بونګا اخستونکو خو ډیر تش دوشو او تر څو ورځې په ځنځیرونو کې تړلې وو.
زمونږ د بدن سره د کټ کېدل دا سیزل دا هر څه مکه وي ته چې تاسو سوای عام مونږ منو هغه ویل چې نه دا خو به مونږ کوو. بیا دا پهلنۍ ویډیو زمونږ مشرانو تراولېګله دا غینا بعد یې غدوی مکړه بیا په درېم ویډیو زمونږ په دغه ماخام باندې و چې یا خپکټ کیدلو یا لاس کټ کیدلو هغه چې کین استو دی ور وټه کیدو په دې کې هغه پولیس په تمانچه را وړو یو چې او بس پځې ځای کینول مونږ باندې کمبل یا چول تیار کوټه کی بند کړی.
فضل امینول چې کله په هغه تشدد زیات شو نو د هغه د امید هم ختم شو چې ګنې خپل کلی شګی ناګومان ته بیا لاړ شي.
نم په ذهن کې راتل نم سپدغه کی چې یاره واپس پلاړ شو دغه چاغي سکول نو هغه الله ته پته دا وخت درد به چې راکو نو رسته 20 منټه و داغه نسی و وا مونږ نه یو د دې پورې چې زما پرې مخ هرڅینی دا زما د پیلنې ورځي والو چې زما د مخ مانه زوړند ضرور په ویډیو یو دولس ورځې پس مانه وکړه نو هغه کی زه د ایرور مم نه پیژن
د دې پوینا د هغه په شمول شپک تنان بونګ شوی یا د تاوان لپاره بندیان شوی خود ترکیه پولیسو لخوا ټول تنان را خلاص شو. د فضل امین ورور عبدالمالک هم د خپل لټولو کشر ورور په واپس راتک ډیر خوشاله و.
هر سړی پریشان و که مونږ پیژاندو که نم پیژاندو هر سړی دا دواګانې کولې ختمونه کول بس په دې شکر دی چې مونږ دا ورور ملاو شو او هر سړی مونږ سره تعاون کړی دی په دې کې
د فضل امین پوینه چې دغه په خلاصون کې لټول لوی کردار میډیا ادا کړ ځکه چې ترکیه پولیس هم د میډیا د لارې خبر شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د روانې غړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اسرار العالم مومند هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې د خبرونو لنډیز ته واورو.
افغانستان ته کډه شوي وزیرستانیان دا مهال پاکستان ته روان دي. د خوست په ګولان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر خان دراز نن مشالې ډوته ویل چې د 200 کورنیو قافله نن روانه شو. کېدای شي ځینې ګاډي د پاکستان غلام خان سیمې ته هم رسیدلې وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د زربېزه فوجي عملیاتو له کبله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوي وي چې پکې زیاتره په بیلابیلو لارو خپلو کورونو ته راستنې شوي. خو د باقي پاتې 6000 کورنیو راوستل یې لننه پیل کړل. د پاکستان پوز مشر له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د ترګرۍ پر وروستیو پیښو غم راضي کړي. د پوز مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په ټویټر لیکلی وو چې جنرال قمر جاوید باجوال له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان ټینګار وکړ چې پر پوله د ترګرو د تګ راتګ په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. په ټول پاکستان کې د پولیو یا ګزڼ ضد دروازنې کمپاین لننه کل شوی. د پولیو مخنیوي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې 6000 او قبایلي سیمو کې به 10,500 ماشومانو ته د ګزڼ ضد څاڅکي ورکوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د عملی یو هسپانوي غړی چې په کندوز کې تختول شوی و پرون خوشی شو. افغانستان کې د دې سازمان د پلاوی مشر مونیکا پرون وویل چې د دوی هسپانوي مامور جان کارلوس چې یوه میش مخکې نصرګنده کسان تختولی و روغ رمټ په کندوز کې د خپلو همکارانو سره یوځای شوی. او د ترکی هوایي شرکت یو کارګو جهاز چې نن راپریوتی دی د راپورونو له مخې څه باندې 2 کسان پکې وژل شوي. دغه الوتکه د کرغستان په سرحد بشکک کې له ایرپورټ سره نږدې راپریوتی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته اسرار العالم مومند د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رفعت انجم د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیک چې د هند او پاکستان ترمنځ د یو بل نه د بدلې اخیستو سلسله د ډېر مودې راهیسې را روانه ده او که نور څه نه وي د سمندري حدونو په خلاف ورزې کولو په سونو کب نیونکي گرفتار کړی شي او په جواب کې د بلې غاړې هم په بدله کې هم دومره کب نیونکي ونیول شي او د پیلونو نپاسي بیا خوشي کړي. ادارې وایي چې یو رپورټ تر مخه پاکستان سپریم کورټ ویلي چې په هند کې کم نه کم 15 پاکستانی کب نیونکي قید دي او په یو رپورټ کې ویل شوی چې په دلی کې پاکستان های کمیشن خبر ورکړی چې 93 پاکستانی کب نیونکو ته تر کونسل خانی رسائی نه ده ورکړی شوی. ادارې په وینا چې دا رپورټ د سپریم کورټ بینچ ته وړاندې کړی شوی دی. د سم مشر ویلي چې سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار کوي دا درخواست د پاکستان د کب نیونکو فورم لخوا داخل شوی دی. پسې چې په دې خبره ټینګار شوی چې د غلطۍ نه د سمندر حدونو خلاف ورزي کوونکو کې ککړ کسانو سره دي خصل او د دې خوشی کولو په لړ کې د سبس پېچیدګانې نه پیدا کوي. ادارې زیاتوي چې په درخواست کې ویل شوي چې د کب نیونکو په گرفتارۍ د هغوی کورنۍ د لوګي تندې ښکار شي. ادارې اخر کې وایي چې په یو رپورټ کې خارجه چارو دفتر ویلي چې 2015 کې هند 121 کب نیونکي خوشی کړي وو خو په 2018 کې صرف 9 کب نیونکي را خوشی کړي شوي دي. پاکستان او هند حکومتونو ته د انساني همدردۍ ته لاندې په دې غور کول پکار دي او دا بے ګناه کسان را خوشی کول پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې په ټول ملک کې د ژمي بارانونو سلسله شروع شوی ده او د ملک په شمالي علاقو کې واور وریږي. چترال او غزر کې ډېرې واور ورېدو له وجې دواړو ښارونو ترمنځ ځمکې رابطه ختمه شوي. سوات، تیر، گلگت، بلستان او هنزه کې دا وخت سخت یخنی ده. ادارې وایي چې بلوچستان کې واورو کې دوه له وجې زیارت او قلعه سیمې ترمنځ هم ځمکې رابطه ختمه شوي او په مستون کې زیاته واور ورېدو له وجې لږ پاس ټنل بند شوی. د سنه چې د کوئټه نه کراچۍ او تفتان ته تللو لارې د استعمال جوګې نه دي پاتې. ادارې زیاتوي چې بلخوا چترال کې زیاته ورېدو له وجې لواري سرنګ بندېدو سره ټرافیک کې مشکلات رامخته دي. په منفي 45 موسم کې په زرګونو مسافرانو د کلاو آسمان لاندش په تیره کړه. اداري په وینا چې ملکي بارانونو او وورو له وجې شپه پیښو کې 14 کسان مړه شوي. بلخوا د موسماتو محکمې مطابق د بارانونو او وورو سلسله به نورې څو ورځې روانه وي خو ولې انتظامیه په انتظام کولو کې ناکامه ښکاري ځکه په لواري ټنل په زرګونو مسافران په احتجاج کولو مجبور شو. اداری خره کې وایي ضرورت د دې خبرې د وفاقي او صوبایي حکومتونو ته د خپل ذمہواریت لاندې د متاثر شوو خلکو مدد ته رسیدل پکار دي. په کوم علاقو کې چې د لارو بندېدو له وجې خوراکي مواد کم دي، هلته امدادي کاروایانې دي شروع کړې شي. بلوچستان حکومت هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره په صوبه کې های الرټ لاندې د متعلقه ادارو چټیانې ختم کړې دي. خدا شاہ نور صبح اور خصوصی توگا خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان حکومت لہم پکاردہ چپ وق گامو نپور تکڑی اور دولس مسئلے حل کری.
دیسی میں حالات اور دنڑے مطبوعات.
سنڈے گارڈین ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په زیاتېدو د پاکستان اندېښنې او په جواب کې د طالبانو د یو مشر د ورستیو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو لیکنه کې په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک په یو مخکش د دغه هیواد د نوي جوړیدونکو ولسمشر د نیوکو موضوع راخسته ده. تفصیل له هارون باچا ورو.
د سنډي ګارډین نومې یوې هندي ورځپاڼې په لیکنه کې د طالبانو د یو مشر په حواله ویل شوی پاکستان غواړي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د نفوذ خبرې ته د هوا ورکولو په ترڅ کې نړیواله ټولنه تر ډېره په هغه هیواد کې ښکېله وساتي. د 13 دسمبر میاشت په اخرنۍ اونۍ کې په مسکو کې په یو غونډه کې چې د روسیې، چین او پاکستان استازو ګډون پکې وکړ، پاکستان په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ او فعالیتونو پر خبره ټینګار وکړ او دغه مسلې د سیمې د امنیت پر وړاندې د یو نوي خطر په توګه یاد کړه. د طالبانو دغه مشر یاد ورځپاڼې ته د نوم نه ښودلو په شرط په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د داعش موجودیت منلې، خو زیاته کړې دا چې دغه ډله یوازې د هیواد په یو څو سیمو کې فعال ده او دا چې نفوذ یې په 1300 میاشتو کې خورا زیات کم شوه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی یو لیکنه وایي په داسې حال کې چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، په امریکا کې د مدني حقونو د یو مخکښ مبارز جان لیویس پر کار د ټرمپ نیوکې د دې ښکارندوی دی چې هغه به د خپل سیاسي مخالفانو پر وړاندې سخت چلند وکړي. د لهغه وروسته دا چې د امریکا په ولسي جرګه کې د اټلانټا ایالت د خلکو استازي لیویس وویل د امریکا د ولسمشر جوړېدو لپاره ډونالډ ټرمپ مشروعیت نه لري. ٹرمپ پر خپل ٹویٹر پانا د شنبه پر ورځ ولیکل پر زیات دی چې لویس د ولسمشرۍ انتخاباتو پر پایلو وغږیږي، هغه باید د خپل ورسته پاتې ولسوالۍ او د خلکو یې د مسلو د حل غم وخوري. لویس د ټرمپ د دغه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به ګډون نه کوي. دا جانس لیکنه زیاتوي جان لیویس د امریکا د مدني حقونو د تحریک له مخکښانو څخه یو دی چې یوه اوږده موده د افریقایي امریکایانو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
رویټرز خبری ایجنسی خیوخ رپورٹ خبر کړی چې وای په جوزجان کې زنو خزو د وسلوالو خلاف مبارزه پیل کړی ده. دغه رپورٹ وای د خپل کورنیو حفاظت لپاره مبارزه کوونکو یادو خزو په دسمبر میاشت کې د ځای پولیسو مشر سره د وسلو ترلاسه کولو لپاره رابطه کړې و. بلخو افغان چارواکي وای د خزو له امنیتي ځواکونو سره نه دی رجستر شوی. د مقاله مهمه برخه درته انیس اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان جوزجان ولایت شاوخوا اتیا کلنه ګل بیبی لاغو اصل خصو یوه ده چې د وسلوالو ضد یې مبارزه پیل کړې ده. له ترکمنستان سره پر پولي پروت په جوزجان ولایت کې شاوخوا ټولو خصو د طالبانو او داعش له وجې خپل وروڼه، زامن او یا خوندان بایللې دي. ګل بیبی د جوزجان ولایت څخه په ټلیفوني خبرو کې ایجنسی ته ویلي د خپلې کورنۍ نه کسان یې بایللې دي او طالبانو او داعش دغه 15 زامن او څلور وریرونه وژلې دي. نوموړي ویلي وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره وسله راغستی چې دا شان نور خپل زامن ونه بایلي. ایجنسی لیکي د خپل کورنۍ خوندیتوب لپاره پر ازمه خصو په دسمبر میاشت کې د ځای پولیسو مشر شیر علي سره رابطه کړې وه او لاغې ټوپکې او نور وسله غوښتې وه. شیر علي ایجنسی ته ویلي دغه خصې ورته ورغلې وي او ویلي یې چې که وسله ورته ترلاسه نه شوه نو له طالبانو یا داعش وړاندې به خپل ځانونه وژني. نوموړي زیاته کړه په جوزجان کې د وسلوالو ضد مبارزه کوونکې ښځې کومه ډله نه ده، څه خاص جامې یا یونیفارم یې نشته او نه هم کومه پوځي روزنه ترلاسه کړې. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ایجنسی ته ویلي د تیر کال په لومړیو کې لاغ وروستو داعش وسلواله ډله په جوزجان کې فعاله شوې ده چې د طالبانو یو کمانډان سره د خپلو 500 جنګیالیو له داعش سره بیعت وکړ. په جوزجان کې یوې بلې ښځې ویلي خاوند او د کورنۍ نور ګڼ شمېر کسان ورله طالبانو وشلي او اوس یې په خپله د طالبانو ضد جګړه پیل کړې ده. نوموړی اژانس دا ویلي د خپل ټوپک په واسطه یې طالبان په نښه کړ او طالبان له سیمې وتښتېد. دا وایي د طالبانو زیاتره کسان ووژل شول او اوس به د داعش په نښه کولو لپاره هغوی په نښه کوي. څو ورځې وړاندې د افغانستان رسنیو د جوزجان ولایت د امنیتي چارو دفتر مشر عبدالحافظ خاشي په حواله ویلي ول د وسلوالو ضد مبارزه کوونکي د جوزجان ښځې پولیس یا پوست سره نه دي رجسټرډ شوي او نه هم حکومت د هغوی وسلو ته لایسنسونه ورکړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د افغانستان د ولسی جرګې غړي په استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو نیوکه کوي او وایي چې یاد ادارې تر اوسه په خارونو کې د وسلوالو مخالفانو د پرله پسې او یو ډول بریدونو په مخنیوي کې ناکامه دي. خو افغان چارواکي بیا وایي د امنیتي ادارو ترمنځ پوره همغږي موجوده ده او دوی په ټول توان هڅه کوي چې د وسلوال مخالفانو ترهګري حمله شنډې کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صاحب ریپورت کې اورو.
په دې ورستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د حملو زیاتېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې یو شمېر غړي د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون د دغو حملو د زیاتېدو یو مهم لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یوې غړي سیمین بارکزی د یک شنبه په ورځ ویل
دښمن افغانستان
د افغانستان دښمن د هرې ورځې په تیرېدو سره پیاوړی کیږي او د همغږۍ نشتون چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ موجود دی دوی نشي کړای چې د دښمن حملې په خپل وخت شنډې کړي او دا د دې سبب کیږي چې په خواشنۍ سره موږ هره ورځ خپل وطنوال له لاسه ورکړو او هره ورځ د تروریستي حملو شاهدان یو.
د سه شنبې په ورځ هلمند، کابل او کندهار د انتحاري حملو او چاودنو شهیدانو چې د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې حملو کې څه باندې 50 تنه وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان دي. په دغو حملو کې د کندهار پیښه بې ساري وه چې د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان او ولایتي چارواکي د ولایت په مقام کې هدف وګرځول. د کابل انتحاري حملو هم د ملي شورا د ځینو ساتونکو او ملکي کارکوونکو په شمول 18 کسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې هم ورته حمله د افغانستان د ملي دفاع وزارت او دویمې امنیتي حوزې مخې ته شوې وه چې لومړی چاودنه او د امنیتي ځواکونو له راټولېدو سره انتحاري حمله کوونکي د پوځیانو له جامې څخه په استفادې انتحاري حمله وکړه چې د ملکی وګړو په ګډون یو شمېر امنیتي چارواکو ته پکې مرګ ژوبل اړولې وه. په تیرو کلونو کې په بیلابیلو ډولونو افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځېدلي چې ډیرو ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ورته حملې شنډې کړي. د چارو کارپو عتیق الله امرخیل په امنیتي او دفاعي قوتونو کې کمزوري رهبري او د یو منظم پلان نشتون د وسلوالو مخالفانو لخوا دا شن حملو د ته دو اساسي لاملونه یادوي.
د کابل د ښار حمله یا نارونور زای کې داسې څو حمله فشار نو تاسو سه ځانمرګې بری دوسه بیا څو د کې آرام اما د ټول ور منډي وله دا ک پولیس و دا امنیت د دې د دې چې نظم رات کا دا دې معنی لري چې زمونږ لیډرشپ هغه څوک چې رهبری په لاس کې ولاو نه قومانی ټولای نه دیولې اګل کې نه تر پاسه پرې هغه د دې حملو د مخنیوي د لپاره نه جوړګدي او نه ورته پلان لري.
د امنیتي چارو دغه کاربوهان دغه شان وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د اړیکو پر بنسټ ګمارنې هم د دې لامل شوي چې قوانین پلي نشي او وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه پوره همغږي لري او تر ډېره توانېدلي چې د یو منظم پلان له مخې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي او په دې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې تیر وړی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودی نثار علی خان د ناقانونه ګرځول شوو فرقیزو او وسلوالو تنظیمونو ترمنځ د فرق کولو خبره کړې، ځینې کارپوهان وایي نوموړي په پنجاب کې د وسلوالو تنظیمونو په فعالیتونو د پردې اچولو هڅه کړې ده. دا چې په دغه هیواد کې په رښتیا هم د ناقانونه ګرځول شوي فرقیزو او مذهبي تنظیمونو ترمنځ کوم فرق شته او که څنګه، زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع دا ریپورت برابر کړی دی.
د جنوري پر لسمه نیټه د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې په هیواد کې د فرقایز تنظیمونه د وسلوالو اغو برابر نه ګڼل کیږي او باید د فرقاواریت پر بنسټ تر بندیزونو لاندې ډلو لپاره له وسلوالو ډلو بیل قوانین وي. د نوموړي پر دې بیان ځینو سیاسي غړو نیوکې هم کړې دي. کارپو او پروفیسر ډاکټر فاروق حسنات بیا وایي فرقایز او مذهبي تنظیمونه بیلې بیلې ایجنډې او مفکورې لري.
تنظیمیں ہیں ان میں سے بہت سی ایسی بھی ہیں جو
بینڈ تنظیموں کے زیادہ تر تربندی زنو لاندے دی او زنو پکی نمونہ بدل کری دی دا دغو ڈلو او دا زنگڑو مذہبی تنظیموں پا ایجنڈا کی دا فرق دے چھے دا جماعت اسلامی او جمعیت علماء اسلام گندونو پسیر مذہبی جماعتونا پسرگند دا پاکستان قانون او آئین منی او خپل او نظریہ ہم لری خوب تربندی زنو لاندے فرقیز تنظیموں نفرت خوروی او دا طالبانو او القاعده ډلو سره اړیکې لري او د طالبانو داعش او القاعده په څیر یو خاصه مفکوره لري.
په پیښور کې کارپو او پروفیسر ډاکټر الطاف الله خان وایي د کورنیو چارو وزیر له بیانه څرګندېږي چې نوموړی یا خو د فرقایزو او مذهبي ډلو ترمنځ توپیر نه پیژني او یا په پنجاب کې د وسلوالو تنظیمونو په فعالیتونو پرده اچوي.
دی مکس کئی دو خبر ہے اس نے چکم پرابلم نہ خو ملٹنسی اور سیکٹیرینزم دے کنا او یو خو عقائد دی چ رقم خبرو او کسان مبارک کے اشارہ کی اغا خو بینڈ آؤٹ فٹس کی دی بل طرف ترازی دی سر ملاوی کی دی وی نہ دا خو یو فرقے دا رکھنا ملاوی کی دا خو کنفیوز کول دی یو خبر ہے صفادہ اغا بیرا دا او دی مکس کئی یو بلی خبر سره چکم لگا دا شر دا دیر سمپلیفائی کئی چر مون چا خلاف ایکشن نہ خلو مون باغا سیکٹیرین کے واچو ٹیررسٹ کے بنا چو بل دا چې په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې خو هیڅ څوک نه ماف نو بس دغه خبره چې پنجاب کې دوی کوم ملګری دي هغې ته پر روونه ګوري هغې بچ کوي.
کارپو امیر رانا په یوه مقاله کې لیکلي ریاست د خپلو دښمنانو په وړاندې آئینی قانوني او امنیتي ګامونه پورته کوي خو چې له ریاسته پولیس کې د خپل دښمن د پیژندګلوۍ صلاحیت بیلل څرګند شي نو دا د دښمن هدف پوره کېدو په معنی ده. امیر رانا لیکلی د چودری نثار بیان داغو مختلفو فرقایزو نظریاتی خبرو څرګندونه کوي چې په پاکستانی ادارو او د هیواد د مشرانو په ذهنونو کې دي. دغسې ډاکټر فاروق حسنات وایي د کورنو چارو وزیر چودری نثار علي خان او د مسلم لیگ نون ګوند مشران په پنجاب کې د اغو فرقایزو ډلو په اړه نرم دریځ لري چې ټولنې ته د عدم برداشت، غیر متوازن حالاتو او بې انصافۍ له لارې زیان رسوي.
کہ جو پنجاب کی سیکٹیرین تنظیمیں ہیں ان کے اوپر پنجاب کی حکومت بہت نرم ہے.
په پنجاب کې د فرقایزو تنظیمونو لپاره د پنجاب حکومت ډیر نرم دریځ لري او د هغوی د ختمولو لپاره هغه اقدامات نه کوي څنګه چې په کار دي. د پاکستان په ګډون ټولې نړۍ دغه فرقایز تنظیمونه غیر قانوني ګرځولې دي خو که هغوی بدلو نامو سره مخې ته راځي نو بیا هم یوه خبره شوه. د پاکستان پوځ هم پنجاب حکومت ته د فرقایزو تنظیمونو ضد د کارویانو کولو ویلي ول خو دوی ونه کړ. پوځ په قبایلو کې تر ډیره په جسماني توګه طالبان ختم کړل خو دغه وسلوال په نظریاتي توګه د پنجاب په کلو لارو کوڅو کې موجود دي نو پوز خو یې نشي ختمولی. البته دا د صوبایي حکومت کار دی.
په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه کامی تګلاره جوړ کړه. پر دې تګلارې د مسلم لیگ نون ګوند په ګډون ټولو سیاسي ګوندونو دا اتفاق کړی و چې د هېواد دننه هرې هغې ډلې پر ضد به کارروایانې کیږي چې وسلوال فعالیتونه کوي او کرکه خپروي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې تیر ورځ د جمعیت علماء اسلام ګوند د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف مظاهره وشوه او قبایلو لپاره د یوې جدا صوبې غوښتنه وشوه. خو بل پلو بیا په لواړګي پریس کلب کې یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ګوند دریځ مخالفت کړی او دوی ویلي چې اف سی آر دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نور حال راکوي.
د خیبر جنسې په جمرود کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشرانو او غړو د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د زم کولو د امکان پر ضد یوه احتجاجي مظاهره او جلسه وکړه او د قبایلو لپاره د یوې ځان له صوبې غوښتنه وکړه. په دې جلسه کې شریک د قبایلي سیمو د جمعیت علما اسلام مشر مفتی عبدالشکور په خپله وینا کې وویل
دا مطالبه صرف فضل الرحمن کړی ده چې د قبایلو د مستقبل طلب قبائل کئی بل چوک بہن کئی دادی اس میں کتنا مالک ہے کہ بل چوک پنجابائی مالک تھا سندھائی مالک تھا پیشورائی مالک تھا قطعی مالک ہے جو خود کو کی خیل اس میں کا نو اور قوم دام ارادہ نے اور قوم تا سے اور کوئی دادا خیبر پختونخوا سند دادا صبح قبائل حصہ دادا یاد اسا تھا دادا قبائل حصہ دا زخدخ پلو قبائل یو اینچ میں کے اور کول تو تیار نہیں.
تو دی محل د جمعیت علماء اسلام د فاٹا جنرل سیکرٹری مفتی محمد اعجاز شینوا مشال ریڈیو تبویل
چې دا کوم تحریک شروع شوی دی بعض خلکو شروع کړی دی چې دا فاٹا سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کول غواړي. نو د دغه خلاف د جمعیت علما اسلام یو تحریک شروع دی په قبایلی سیمو کې او په هغې کې زرونه خلک چې کوم دي جمعیت علما اسلام سره شانه بشانه دي. نو د دې پروګرام مقصد دا دی چې مونږ د قبایلو دپاره د خپل اختیار د خپلې صوبې د هغوی د خودداری خبره وکړو. نقصان هم دا دی چې د قبایلو خپل هغه الګ شناخت د هغوی خود مختاري د هغوی وسائل دا غویزمکه چې دا نور خلکو په قبضه کې راځي. موږ سره قائد اعظم دا معاهده کړې و چې د ستاسو حیثیت به د ستاسو نه تاسو کولو نه بغیر نه بدلو او دوی اوس بدلی. موږ د قبایلو د اختیار خبره کوم د افسیار بالکل حمایت نه کړه.
د خیبر جنسې د جمعیت علما اسلام یو مشر شمس الدین هم خپل دریس صدا سے وړاندې کړ.
تقریبا په 2012 کې جمعیت علما اسلام ګرینډ قبایلی جرګه پاغه باندې وزیر اعظم موجوده نواز شریف او ټول سیاسي جماعتونو پاغه باندې موږ سره د ستونه کړې دي. موجوده سیاسي اتحاد موږ سره د ستونه کړې دي چې قبایلو د ګرین جرګې د مشاورت نه بغیر به د مستقبل فیصله نه کیږي. خو چې کله دوی په ایوانونو کې خبري شروع کړې نو جمعیت علما اسلام میدان ته راووتلو چې په ایوانونو کې فیصله نه منو په عوامي رائے او د قبایلو په سیمه کې منو.
بل پلو د خیبر پلواړګي پرېس کلب کې یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو بیا د جمعیت علما اسلام د دریز مخالفت کړی او دوی ویلي چې افسیار دې ختم کړی شي او فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. په وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه د خپل سفارشاتو یو رپورت تیار کړی او دغه کمیټه په خپل سفارشاتو کې ویلي چې قبایلي سیمې د مرحله وار په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
بلخوا جماعت اسلامی د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د نوخار نه تر چترال پورې ان 15 سلويخت سړک دی د اقتصادي راهدارې متبادل سړک ورګرځول شي چې لوجبې نه صرف د خیبر پختونخوا د 15 نه زیات ضلعو ته ګټه ورسی بلکې افغانستان او منځنۍ ایشیا ته برسایي هم ولري. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
په قامی اسمبلی کې د جماعت اسلامی پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي راهداري لړکې په قراقرم سړک کار روان دی کم چې د مانسيري او چلاس نه وروستو ګلګت او بیا چین پولې ترسي. خو دا سړک په کال کې څو واره د مختلف وجوهاتو له وجې بند وي چې پکې یو د امنیت خراب وضع هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه که حکومت د رشکۍ مردان نه تر چترال او بیا ګلګت پورې د لارې ته توجه ورکړي نو دا نه صرف د قراقرم سړک نه نږدې او محفوظ دے بلکہ کیات سڑک لسوج بند ہمشی نو حکومت سرباد تجارت لپارا دا متبادل لار موجود وی
روډ د خنجراب نه اسد عبدالله پورې کومه منصوبه ده که سبا چېرته فلډ راشي یا څه سلایډنګ راشي او دا روډ سپک شي تاسو سره متبادل څه بندوبست دی. نو په هغې کښې ورته مونږ پروپوز کړی وای چې N45 چې کومه ده رشکۍ نه چترال ته وایي شندور باندې ګلګیت ته تللې ده دا د سیپیک الټرنیټ روډ ته کلیئر کړي. د ډېرو مباحثو د ډېرو ویناګانو نه پس حکومت زمونږ خبرې ته تد کېښودو او اسد اقبال زما سره بذات خود په خپله
چترال پوری سڑک د چین پاکستان اقتصادی راہداری متبادل سڑک د گرزولو سفارش هم کړي وو. په چین پاکستان اقتصادی راہداری نظر لرون کے فضل سعید وای که حکومت په دې سڑک کار وکړي نو دا شان به د خیبر پختونخوا نه افغان افغانستان او بیا منځنۍ اسیا ته رسائی نور هم اسانه شي.
د چاینا نه کم گاډی را روانيږي بغوي چې تورخم ته زما نو هغه لپاره هیڅ ضرورت نشته چې هغه په مانسیرا باندې راشي. د مانسیرې نه حسن عبدال او د حسن عبدال نه بیا ټوله موټر وی او د دې بیا رسیږي په خور ته او د بهور نه بیا تورخم ته ځینو زما خل لارې چې یو متبادل روټ باندې حکومت نظر واچي. د پنجاب د ګرمي علاقې په نسبت باندې یا د حسن عبدال لدې علاقو تیرې دو په نسبت به یو عام ټرک ډرایور یا یو چاینیز ټریولر نو هغه به دغه علاقې ډېرې زیاتې خوښي او دغه علاقې یخې دي، دغه موسم ښه دی او بي ټیک دي. نو زما خیال دی چې دا به ډېر زیات بزنس ته ونیسي. بیا ځل تورخم ته تاسو ورسېږي نو دا بیا افغانستان او د افغانستان نه بیا داسې وسطي ایشیا طرف ته پامو باندې هم اوړېدی شي.
په 2015 کال اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې قریبا د 640 اربع ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي رهداري منصوبه هم شامله وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورځو افغانستان ته. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ولسوالیو په کلینیکونو کې د ناروغانو له ضرورت سره سم داروګان نشته. دوی په ډاکټرانو تور پورې کړی چې کلینیکونو ته لیږل شوي داروګان یې په بازارونو کې خرڅ کړي دي، خو د روغتیا چارواکو بیا د خلکو دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلیوالي کچه کلینیکونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي. دوی وایي چې روغتیایي مرکزونو ته درمل راځي خو تور پوری کوي چې ځایي ډاکټران یې په درملتونونو پلوري. د چفرهار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی په ولسوالیو کې ډاکټران له خلکو سره ښه چلند نه کوي او درمل هم په بازارونو کې پلوري.
او هغه چې دا کله زنانه یا ماشومان ورشي دا ډاکټرانو سره ډېر بد چلند کوي. ورته ووځي د کې نږې ورکوي څو ګولۍ په پلاستیک ټولي هغه ورکي او هغه کمې چې ښې دواګانې هغه خرڅوي خپلې دواخانو لري.
یو بل تن هم په خپل سیمه کې په کلینیکونو کې د درملو له نشوالي شکایت کوي.
شنه ما نامه ده د ګورکو وسیدون کایمه او دغه دوایی چې دغه کلینیکو لرازی دوایی لکه مطلب چې درې پلتې ګولې کږي نیمه پلتا ورکی یا یو پلتا او نور بس خلاص تر په بازار کې اخلي او زی کورول. مونږه دا غوښتنه ده چې مطلب مونږ ته دغه دوایی چې دغه خلک غریب دي او بس چې دوایی په صحیح ډول باندې ورکړ شي.
بلخو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د خلکو تورونه بې ځای او وای چې دوی له هر ولسوالۍ څخه سارنه کوي او دا ډول ستونزې نه دي تر سترګو شوي.
ټول صحیح مراکز ته د منظم پلان لمخي د هر دوه مشت لپاره دا والی ګل کی دغه دوا سده حالته پکې نه د واستو موضوع مطرح ده نه هم پکې نور سره اړیکې مطرح دي. ټول دوا د موږ صحیح مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق مریض خلکو ته توضیح کیږي.
د زیاتې ویچې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې 122 کلینیکونه فعال دي چې په اتیاو کلینیکونو کې خزینه ډاکټران هم په کار ګمارلي او په هر دوو میاشتو کې ټولو کلینیکونو ته درمل او نور اړین طبي وسایل استول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کرے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے زد صبر دلے نشم
تاہیر بولے نشم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
ما
موبایل داستا پنم شو
زد منگل تپیم
مم یک نوبان کرده ده او یک هزار دومینی او یک هزار دومینی داستا ملنگ بشمار
در باب کم بشمار
تابل خدای اقوارم
داستا تسن بشمار
مونگا پیو بربازه کڑے ادبار دمینی کڑے ادبار دمینی پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا نا نا ویری گو
تا